د اسرسل ابن نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د اسرسل مشره مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونو موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال د جرګې رئیس تورن کړ چې لوی څارنوالۍ ته د یو مکتوب په لیږلو سره په دې جرګه کې د فساد د څېړلو مخه نیولې ده. همایون نن د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي لوی څارنوالۍ ته په استولي مکتوب سره هغه بل چې د په دې جرګه کې د فساد د څېړلو لپاره د څارنوالۍ ته استولي و بې اعتباره کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي وایي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر شوي دي. په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي د دوی څېړنه ښیي چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم په پاکستان کې د فساد ضد چارواکو لخوا د فساد د دوسیو په تړاو ونیول شو. د ناتو عمومي منشي وایي دا سازمان له روسیې سره نوې سړه جګړه نه غواړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د ناتو د پارلماني شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې بهرنیو اتباعو ته اجازه ورکوي چې د قراردادیانو په توګه د روسیې په پوځ کې خدمت وکړي او په بهر کې ورسره په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي.
مننه کوم له نوریس نورید خو مرزیه احمد سی په مود سپورت له ډګره له تازه پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2019 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ویل چې افغان لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبه د افغان لوبډلې په کوربهتوب د ورځې 2 بجې په تاجکستان کې ترسره کیږي. له بنگلاديش د 15 ورځې کرکټ سیالۍ له ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان له دې 15 سیالۍ څخه درې وګټلې او کپ په خپل نوم کړو. یو سیالۍ د اورخ لامل مساوي شوه او بلې بنگلاديش وګټله. د بنگلاديش په کوربهتوب دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په 28مه پیل شوې وي او د اکتوبر په 6مه پای ته ورسېدې. د روسي د 2018 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لارموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیرش په جرمني 15-1 پر وړاندې آذربایجان، پولند 2-2 پر وړاندې مونتینګرو او انګلند 1-0 پر وړاندې لتوانیا ته په ماتې سره د روسي د 2018 د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د البانیا د فوټبال ټیم له ایټالیا، آیسلند له کوسوو، اسرائیل له اسپانیا، ویلز له ایرلند، پالدواله اوتریش، سربیا له جورجیا، فنلند له ترکیه او اوکراین له کرواسی سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي.
له مرزی احمد زیدخه په مننه سره. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هند د دله سفر وروسته د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره یو مناسب فرصت رامنځته سوی دی. نوموړي نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبریالانو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلی چې په افغانستان کې د پانګونې، صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کار وکړي. یوسف خان ځدران دغه موضوع څېړلی ده.
د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي هندوستان ته د تیر اونۍ د سفر عملی پړاونه پیل شوی او په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ ښه اړیکې جوړې شوې دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو له شورا مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د تیر اونۍ رئیس د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د شاوخوا 250 میلیون ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. دی وایي په هغه ورځو کې چې افغاني سوداګر په هندوستان کې پاتې شول د هندي سوداګرو او پانګوالو سره د تعامل له مخې د 250 میلیون ډالرو په شاوخوا کې سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده.
صورت گرفت بین تجار افغاني و تجار هندي.
ښاغلی عبدالله وایي افغان او هندي سوداګر د دا ډول اړیکو پراختیا ته لیواله دي او افغان حکومت په دې برخه کې د هر ډول امکاناتو د رامنځته کېدو هڅه کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تېره اونۍ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر له شاوخوا 200 سوداګرو او د کابینې له ځینو وزیرانو سره هندوستان ته تللی و. اجرایه رئیس د دغه هدف د تعقیب لپاره تېره ورځ په کابل کې د میش هندي سفیر سره هم وکتل او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې لیوالتیا وستایل شوه. یو شمېر افغان ملي سوداګر هم په اقتصادي برخه کې له هندوستان سره رامنځته شوې فضا ستایي، خو وایي چې افغان حکومت باید وخت په وخت دا موضوع تعقیب کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې د رهبري هیئت غړي اعتبار خان زدران ازادي راډیو ته وویل هندي سوداګر هڅېدلي چې افغاني تولیدات واخلي، کوم کار چې هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړوي.
دواړو خاطر حکومتونه دې ته لیوال دي چې دا اقتصادي اړیکې نورې هم غښتلې شي. حکومت باید په دې اړه باندې نور هم پاملرنه وکړي. او په ځمن کې زموږ کوم توکي چې دي او هلته د هندوستان په هیواد کې د پادې وړ دي، د هندوستان سوداګر دې ته لیوال دي چې زموږ توکي د هندوستان په مارکیټ کې واخلي.
دا سال کې د چې څه باندې درې میاشتې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خنډونو پرته د ښې سوداګرۍ په خاطر هوایي دهلیز رامنځته شو. له دې سره هندوستان لیواله دی تر څو د چابهار بندر له جوړېدو سره افغانستان ته د خپلو صادراتو مناسبه لار پرانیزي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو نه دي توانېدلی چې څه باندې 50% پراختیا بودجه ولګوي. د دغو وزارتونو مسؤلینو نن ولسی جرګې ته استاد جواب سوي وو. د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې تر اوسه 40% بودجه لګولې او د پوهنې وزارت وایي د ځینو ستونزو له امله تر اوسه څه کم 50% پراختیا بودجه لګولې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې د وزارتونو مسؤلین د دې له امله چې تر اوسه 50% پراختیا بودیجه نه ده لګولې ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ استجواب کړل. د ولسی جرګې غړي وایي دغه دواړو وزارتونو ډیره لږه بودیجه لګولې ده. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل
دغه دوه وزارتونه د بودیجې ډیر لږ لګښت لري. تاسې راته ووایئ چې د میزان څومره ده او تاسې 100% بودیجه لګولې ده. کوم راپورونه چې موږ ته رسیدلي دي او څارنه یې کوو، په ځینو مواردو کې چې پروژه او بودیجه مو ور شامل کړې ده 8 میاشتې کېږي چې کار یې پیل شوی نه دی.
د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي دغه دواړو وزارتونو په هغه ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی هم په لازمه توګه بودیجه نه ده لګولې.
در هیڅ شفاخانه افغانستان دوا نیست.
د افغانستان په یو روغتون کې درمل او خواړه نشته. درې کاله کېږي چې په ځینو روغتونونو کې د ناروغانو لپاره غوښه بنده شوې ده.
د ځینو وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجه نه لګول هغه ستونزه ده چې ولسی جرګې هر کال مطرح کوي. دغه جرګې تیر کال د کابینې ځینې وزیران چې پراختیا بودیجه تر 90% څخه کمه لګولې وه استیزا او و وزیران ځینې سلب اعتماد کړل. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې استجوابیه غونډې ته د پوهنې او عامې روغتیا د وزارتونو مرستیالان ورغلي وو. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل تر اوسه 40% پراختیا بودیجه لګولې، خو د پوهنې وزارت د مالی او اداري مرستیال سید حمیدالله د جرګې د غړو د انتقادونو پر وړاندې وویل دوی تر اوسه 40% پراختیا بودیجه لګولې ده. سید حمیدالله وویل
ډیرو
له تدارکاتو شکایتونه وکړل. موږ هم وایو چې د تدارکاتو پروسه ډیر وخت نیسي او کله کله کومه پروژه 8-9 میاشتې وغواړي او د دوهم ځل لپاره نوی اعلان ته سپارل کیږي. ښایي د ظرفیتونو کموالی اصلي دلیل وي یا دا چې احتمالا فساد به موجود وي. همدارنګه د قانون سخت ګیري به بل دلیل وي چې موږ نه یو توانېدلې یوه پروژه په مناسب وخت کې بشپړه کړو.
بلخوا د مالیې وزارت وایي په یوې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یوه کلنه پراختیایي بودیجه د 100 کلونو لپاره وغځیږي. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره د دغه طرحې له پلي کېدو سره به د بودیجې پر لګولو حاکمیت زیات شي. د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د دغه طرحې لومړي کارونه پیل شوي او کله چې مسوده تیاره شوه له ملي شورا او نړیوالې ټولنې سره به شریکه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو بیا ورزو یو سیمیز راپورته د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو اداره وای چې په دې صوبه کې لتیر څو نوی رئیس د ډینګي تبې له عمله د مړو شمیر 500 ته پورته شوی او سلګونه نور له هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. ډاکټران وای دا یو خطرناک تب دی چې د یو ځنګړي ډول غوماش د چچلو له عمله رامنځته کیږي او که د ناروغ درملنه پر وخت ونه سي نو په مرګ ګواښي. نور تفصیل په دې اړه زبی شفق راکوي.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې لخوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشمې په ورځ هغه وخت 500 ته ورسېد چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشمې په ورځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیل روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي تبې ټیسټونه وشول چې له ډېر ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول. د یادې ادارې د ډینګي مخنیوي څانګې د معلوماتو له مخې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بیلابیل روغتونونو کې نږدې 355 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناک تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشې د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سر کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمن کړي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پښتونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړل. له بلې خوا به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر خیبر پښتونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
دوستانو یو بل ورستی نړیوال مسله دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جمهوریت غوښتونکو سناتور باب کراکر ترمنځ ترخی نندري تبادله سوي دي. راپور نوای چې ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې په خاطر د جمهوریت غوښتونکو ګوند پر دې سناتور انتقادونه کړي او په ځواب کې کراکر ویلي چې ولسمشر ټرمپ امریکا د دریمې جګړې لوري ته بیايي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکو سناتور باب کارکر ورمورز یو بل ته ترخه پیغامونه ورکړل او د دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ خای پر روانه یو ونی کې له ایران سره د لویدیز اټومي موافقه به اعتبار اعلان کړي. څارونکي وایي چې د دې موافقې فسخه کېدل خای د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ لا زیات او 15 نور اړخونه چې د موافقې لاسلیک کړي ده اندېښمن کړي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر کارکر د لفظي حملو په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. کارکر زری راته کولی چې په تنسی ایالت کې د سناتور په توګه د بیا انتخاب ملاتړ وکړم، خو ما د غوښتنه رد کړه او دای له سیالۍ پاتې شو. ټرمپ همداراز لیکلی کارکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار نشي کېدی. ټرمپ زیاتوي سناتور کارکر تر ډیره له ایران سره په اټومي موافقه کې مسؤل دی. کارکر په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د اوسنۍ دورې له پای ته رسیدو وروسته به د سناتور په توګه لخپل دندې تقاعد وکړي او بیا به ځان کاندید نکړي. خو ښاغلی کارکر د ټرمپ د پیغام په ځواب کې ولیکل د سپینې ماڼۍ لپاره د ډېر شرم خبره ده چې د لویانو په وړکتون بدله شوې او لکه چې نن سهار هلته له کوم چا څخه خپله دنده هېره شوې ده. ښاغلی کارکر وروسته له دې چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منصرف شو پر ولسمشر ټرمپ انتقادونو ته زور ورکړ. هغه د یکشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې ټرمپ خپل دفتر د یوې ټلویزیوني نندارې په څیر اداره کوي او هیوادونو ته داسې بې پروا ګواښونه کوي چې ښایي امریکا د درېیمې نړیوالې جګړې تر بریده ورسوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه، چین او جرمنی د اټومي موافقې لمخه د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه ولګول شول او په بدل کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د نرمولو ژمنه وشوه. ترامپ په وار وار دا موافقه چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوه غندلې ده او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل دا تر ټولو بده او یو اړخیزه موافقه ده چې متحدو ایالاتو لاسلیک کړي. که ترامپ له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي نو کارکر چې د سنا د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر دی، ښایي پر ایران د دې موافقې له مخې د لګول شویو بندیزونو د پر ځای ساتلو یا له منځه وړلو په چاره کې مهم رول ولوبوي.
دوستانو، په دې سره ورسېدلو د دې خپرونې د پای شېبو ته. د یو کلیزه ژغونه ډرامې مینوالو د دې ډرامې 211مه برخه خپرېدو ته چمتو ده. د ازادي راډیو سره پاتې سي.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو واوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلی وه، خو ګلالۍ له کوره مرور تللې وه. اوس به واورو چې ګلپری ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
منکر ابراشی یو کلی ماشوم، یا بدالی کوی یا بو هنجلی، یا بگل غوٹی وی یا بوی باورا، ما تا بخوشحال وی پلار نا بخفا. لا 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 لا
وا 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 زده پاد گوشا گل پاری، دیر خ دیر خ
چه خبره ده خدای دادا؟ لیوانه شوی خوب نه چی خان دی اولاس نه پرکوی
حضور دی بود ماشا نه لیوانه یم نه پیری نه ا د خپل ګران میرمن سندرو خوګو خوګو خبره ته خوشاله شوم. د هدي څه وایل
زازا؟ اسم نه وایل خپل ماشا میرا ته وایل چې مولې ما ته خوګي خوګي سندلی وای، ما ته خوګي خوګي خبلې وکا
ظالم لکھوئے لما سارا ہم وغا گوا کانا حضر دے بدمشا حضر ہم دا ماشو مانو خبر لیش دا دی والی والی خبر باولتا ورکم
ما ورتوئل چل پلار سارا دیم خبری وکا خو اغا
خو چا حضر دے بدمشا ماشو بیا چا وائل
وائل چنا نا ازل دے بدمشا زمین لپلال نمالوالیم
وائی جان اغا ہم وائی حضر دے بدمشا
او
نوال ملاوال دای دزل سال می دای آجی گال می دای جرو دی باد ماشا
خو لمانه پتا پختنه وکڑا او ایلی چه اتمی پلار کلینیک تا بود لی کنا
نزرو دی باد ماشا تا بیا چه ورطا ووایل
خو ما ورطا ووایل چه تا پلار دی تیگی زللالی اکزم لامسم پا مای زلن خو کی گی
نا نا داسه موهای جرو دی باد ماشا تا چه وی نا که په تا باندې څه وشي نو زه به بیا څه خاورې په سر بادوم.
خو ماشوم یوه بله سخته خبره هم راته وکړه.
څه یې وویل ژر دې پاتمشا؟
وویل یې چې مولې ته دا مې چې تا کلینیک ته نه بیایي نو ته وویل سره خبرې مه کوه.
ژر دې پاتمشا چې داسې ده نو زه له کوره مراورېږم. دا دی دا کور تا او ماشوم ته در پاتې زه لاړم له کوې قاب نه خوا وړم.
خدای دادا ته غوږ شه چیرې ځې؟
ښه معلم صاحب کاملې په راتګ دې ډېره خوشحاله سوم.
په ایمان خوشحاله شې شفیقې ترورې.
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی.
نه نه ترورې ته به راته چای نه اچوې.
وی ولې؟
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه، هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي. د واده مبارکي به مرکم.
ګلالۍ خو نشته.
ولې چیرته ده؟
پلارګنۍ کړی ده، مور یې پسې راغلې وه بوی تله.
خیر دی پلارګنۍ کره خو اره ناوې ځي.
خو ګلالۍ خفه وه، یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل.
پس خپه وه؟
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده.
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه راپرېږدی.
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ د لاسا کې خیر دی، پلار به یې ورو ورو رضا کړو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو.
خیر دی اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري.
خو معلم صاحب کاملې که د ګلالۍ پلارګنۍ ګلالۍ په خپل کور کښېنوي خدای مکه زمونږ او د دوی ترمنځ به دښمنی راشي.
خدای به خیر کی، دښمنی د خدای نه راولي. وای غر که څومره لوړ دی، په سر یې لار شته. له سخته سخته خبره هم په سړه سینه، حوصله او ښه نیت جوړیږي.
ته څه وایې چې څنګه به یې له دې زند نه واړوو؟
ته اصلاً دواړه له خان صاحب سره خبرې وکړئ، ورته ووایئ چې په مکتب ویلو کې نه څه تاوان دی.
نه معلم صاحبې، د اسلم پلار ډیر ضدي سړی دی، چې خپله یې خوښه وي هغه کوي.
چې داسې ده نو د کوم خپلوان خبره مو چې په خان صاحب ښه اثر کوي هغه ورته وپوهوئ، چې خان صاحب ته قناعت ورکړي.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. گل محمد رازا رازا مدرگا د هاوس دی ونی تا ډډه وه.
مولوی صاحب کتاب دې مخې ته ایښی دی، هسې نه چې له کاره دې وباسم.
دا مبارک کتاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ده. کله کله یې ځینې د حکمت او رحمت خبرې له خلکو سره شریکوم.
هو هو مولوی صاحب ډېرې خوږې لګي، زما خو ژړا ورته راځي. رښتیا شکر چې زموږ د کلي مولوی شوې، اوس به ډېر څه درنه زده کړم. مولوی صاحب
جزاکم الله خیر، شکر دې په ایمان شه. الحمدلله ستاسو د کلي خلک ډېر متقي او پرهیزګار دي. خوښ مې په دې دي چې په خبرو یې سر خلاصیږي.
مولوی صاحب ستاسو په خبره کې تاثیر دی. مخکې دې چې په سیمینار کې خبرې کولې، ا د چا خبر د کاني زړونه ورته اوبه کېدل.
سبحان الله ما شاء الله، هذا من فضل ربي. د اسلام مبارک دین د امن، مهربانۍ، محبت او رحمت دین دی. که څوک په اسلام عمل وکړي، هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني.
بې شکه مولوی صاحب، ما یو عرض درته راوړی دی.
مهرباني وکړه عرض دې وایه.
خبره داسې ده چې زما مور د کلي د شورا رئیسه ده، هغه بله ورځ د کلي د مکتب انجونو شکایت ورته کړی و.
څه وایې؟ انجونو شکایت ورته کړی و؟
هو، ویل یې چې انجونو غریبانو په سرو سترګو ورته ژړل.
ودې نه ویلې چې د انجونو شکایت د څه په باره کې و؟
مولوی صاحب خدای دې موږ ته هدایت وکړي. ځینې بد اخلاقه لوکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي.
دا ډېر شنی او زشت عمل ده. اول خدای رحمان پروردگار دې بد عملو ته هدایت وکړي، که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده، په لوی غضب به وړي.
همداسې ده مولوی صاحب.
که د نجونو آزار و اذیت عام شو، د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي، په ټولنه کې به لویا بې اعتمادي پیدا شي.
نو مولوی صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي؟
د دې په علاج زه پوهیږم. زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب.
ښه ښه، کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي.
نه نه، زما لوڼو خو ماته څه نه دي ویلي. ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یادې کړې وي څه نه شم ویلی.
خو مولوی صاحب چې هر څنګه کېږي یو غم یې باید وخوري.
ته بیخي بیغم اوسه، دا زما او زما د مقتدانو دینی وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو، علم، حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي.
بح بح بح، څه ښه دم یې ویستلی دی. مامور صاحب فاروقه، کومه پیاله چای درکم؟
او یوه پیاله ما ته هم ډکه کړه.
رښتیا مامور صاحب زمانه؟ دا دی واخله. څه دې ویل؟
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري، نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده.
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی.
ښه ښه، دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم.
نه نه، میز په بل مخ ماړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي.
ښه چې وایې میز ماړوه نه اړوم. اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه.
داسې و چې اوښی مې راغلی و، مامور عثمان کې یې پیژنې.
اوهو خود یې پیژنم، د کلی د مکتب اداري مامور دی، زما او د طیبې ډیر قدر وکړ. بس هغه راته خدای سبب کړ او زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې. د چا خبره اوس مې د زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی. دا خو د موږ ته هم مبارک وي، له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو. ته اوس فلسفه مه راته وایه، زما خبرې ته غوږ شه. دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څک دي، د سر خو لا په ځای پرېږده. بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کاوه، ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدې. واه واه، نام خدای دی وي. مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی. بالکل یې سړیتوب راښودلی. زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم. واه سړیه، دا ته څومره ښه سړی شوی. وبخښه چې ما ټوکې هم در پورې وکړې، خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې. بس یار څه بولې، دا ټول د عثمان له برکته دي. نو زوراوره عثمان کوم دم در باندې چوفکه، دا کومه نقصه یې درکړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې؟ د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه، د بل چا د لیاقت د منلو داروی راکړه. عجب، ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي. مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی، د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه. بس زما له زړه نه له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه. یاره مبارک دې شه، په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم. کور ودان، خو اوس دې ته زورېږم چې کله طیبې نه بخښنه وغواړم او هغه راته بخښنه ونه کړي نو بیا؟
نو اوریدونکو، تاسو ته پته ده چې د مامور زمان د خزینه مامورینو سره کینه وه، خو د ده په شخصیت کې هغه وخت بدلون راغی چې اوخی مامور عثمان د طیبې د استعداد او وطن دوستۍ ډیر صفتونه وکړل. ستاسو په فکر که په سړیو کې د ښځو د کار او حقونو په باره کې مثبت بدلون رانشي، ټولنې او میرمنو ته به یې ضرر څه وي؟
دل دا Sashur mashur day bo bo gay, Sashur mashur day bo bo gay.